مشال ریډیو ته استری مشه د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 کال د جون 8 نیټه ده. زه فرخنداسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو، د دې سره سره 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخنا د دې غړي تازه خبرونه وو.
د جنوبی وزیرستان په لده کې د پاکستانی پوځ او طالبان ترمنځ نښتې شوې دي. یو بل ته یې ځاني زیانونه اړولي دي. په بنو کې د اوتمنځو وزیرو او داوړو یوې جرګې له حکومت شمالي وزیرستان ته د ستنېدو لړکې ځینې غوښتنې کړې دي. او افغان چارواکو هغه درې د ښار جوړونې وزارت لوړ پوړي چارواکي نیولي دي چې غوښتل یې د تاجکستان خواته واوړي او وتښتي. پر دوی د درغلې وتورنه دي. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په لده کې د پاکستانی پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته کې یو لس پوځیان وژل شوی دي. یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون مازیګر شوې دغه نښته کې درې پوځیان زخمن شوي هم دي. خو بلخوا د پاکستان پوځ پرون خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې په شمالي وزیرستان کې ډیورنډ کرخې ته نږدې پرون وسلوالو سره نښته کې نور لس وسلوال ووژل. پوځ د خپلو وو پوځیانو د وژل کېدو خبره کړې ده. یو طالب قومندان مشال ریډیو ته نن بیا وویل چې د دوی یو کس وژل شوی او درې زخمیان دي. کوټه کې د پولیسو یو چارواکی وایي پرون مازیګر د کوټې باچا خان څلور لارې ته نږدې په یو وسلوال برید کې 15,000 شیعه وژل شوي دي. دغه چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال ریډیو ته نن وویل چې تر پیښې وروسته هزارو مظاهره چیانو یو پښتون هم وژل دی. تر دې وړاندې هم په وار وار په بلوچستان کې په هزاره شیعو ورته بریدونه شوي دي. د تازه پیښې پړاچا قبوله کړې نه ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې د اوتمنځو وزیرو او داوړو یوې جرګې پرون له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړه. له حکومت یې وغوښتل چې د جون تر 15 نیټې دې پر دغه شرطونو عمل وکړي. د جرګې یو غړي احمد سعید په جرګه کې وویل
د مو د فلور د نکاح د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلې په هولندې میډ وخت راي غوړي چې کوم چک پوسټینا د پاول د مداخلات نه مخشه په وزیرستان شوی د مو فلور نکاح وخت پلون د تر د دات چک پوسټینا به وی د خسا دورې باقی به چک پوسټینا ختمېږي په وزیرستان شه. د وزیرستان چې سمره مادینیات دي دا ټول چې د کوم اقوام دي د کوم کومې دي د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسو.
تر دې مخکې د خیبر پختونخوا گورنر غوښتنه کړې وه چې دوی ته دې په لیکلي شکل د دې خلکو غوښتنې وړاندې شي. د جرګې غړو همداراز وویل چې کله خپلې سیمې ته ستانه شي نو د ورانی او ویجاړې کچې ته په کتو سره به له حکومته مالي معاوضه غواړي. نن په گلګت بلتستان کې د قانون سازي اسمبلی لپاره وټونه اچول کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د څلیر چوکیو لپاره د وټونو عمل سهار 8 بجې شروع شوی او دا به بغیر د څه دمې څخه مازیګر 4 بجو پورې روان وي. د قانون سازي اسمبلی لپاره د 202 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. په دې دوران کې به د 6,00,000 نه زیات خلک د وټونو د استعمالولو حق لري. تازه خبرونه له مشال ریډیو وره. د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنیت قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې خبر اعلان ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلوالو ډلې ترمن د تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو خواوو سل کسان وژل شوي دي. طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلوالو ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په بغلان ولایت کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ ولسوال ګوهر خان بابري نن مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي وسلوالو ډلې ترمنځ د زکات د ټولولو په سر نښته کې د دواړو خواوو قوماندانان وژل شوي دي. ښکېلو غاړو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلیو د تور له امله حکومت له هیواده له وتلو منع اعلان کړو نن سهار د تاجکستان پولیسو سره نږدې نیول شوي دي. د بدخشان د سرپرست والي وین احمد نوید فروتن نن مشال ریډیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزارت د کورنو د تصدۍ مشر احمد نواز بختیار، د اپارتمانونو د اداره کولو دفتر مالی مشر سید امان سعادت او د اپارتمانونو د اداره کولو د څنګه مشر محمد امین قانی په شانان ولسوالۍ کې نیول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی سمو د مخکې د ښار جوړونې وزارت د شپږ چارواکو دندې په درغلیو کې لرلو په تور ځنډولې وي او له څارنوالۍ غوښتي وو چې له دوی هر اړخیزې څېړنې وکړي. د ترکیې د پارلمنت انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د هیواد واکمن ګوند د غوڅ اکثریت پر ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. د نږدې ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند اے کے پی د 4.8% رایو په خپلولو سره له نورو ګوندونو مخکې دی، خو هم دې ګوند د 2019 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.8% رایې ګټلې وي. د دې نتیجې تر مخه دوی د پارلمنټ 258 چوکۍ ګټلې چې د حکومت جوړونې لپاره ضروري 240 چوکیو څخه کمې دي. د اردوغان ګوند له 2002 کال راهیسې د خپل ګوند د ګټې په بنیاد حکومت کوه او دا نتیجې شکست تصور کیږي. نوموړي تمه درلوده چې کامیابه کېدو وروسته به په اساسي قانون یا آئین کې بدلون وکړي او د ولسمشر واکونه به لا نور ډېر کړي. د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره وښلې دي چې د روس پر ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه باید تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون په بشپړ ډول عملي شوی نه وي او روس د خپلو ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته به احترام قایل شوی نه وي. امریکا او د دوی اروپایي اتحادیو تیر کال وروسته لاغې پر روس څو وار اقتصادي بندیزونه اعلان کړل چې مسکو له یوکرین څخه د کرایمیا سیمه تر خپل واک لاندې راوسته. دا او تر دې مال خبرونه اوس به د موسم حال او د پیسو به وره.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غستی کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅیږي. یو پونډ په 1.55 روپۍ او 1.55 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ د سعودي عرب ریال په 19.05 روپۍ او په 19.06 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 19.95 روپۍ او 35.40 روپۍ یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او 1.02 روپۍ او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 271 اغستل کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15، پېښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 15.5 او 20 درجه پورې وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري په کوټه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې 15000 ګن وجل شوې دي.
بابا د پښتون دی، د بلوچ دی، د پرټان دی، د پلانکای دی، وزاره دی، ولې انسانیت دی؟ وو سپورت یو د شتګنو نه ولو باید کې دوی استفا وکړي.
د شمالي وزیرستان جرګې ویلي ک تر 15 جون پورې غوښتنې ونه منل شي نو احتجاج وکوي.
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتمادای دا تجویز و چې میر په ځاتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوټ شي.
د پاکستان وفاقی بجټ کې د قبایلو برخه څومره ده؟ د اقتصادي چارو یو کارپوهای
آیا ولې دا قبایلی نقب ټول عمر په زرګونو کال لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم څومره پیسې په کوه خار لګي دومره خو چې ټول قبایلی علاقې لور کړی دي کنه.
او 19 پروګرام د تاریخ پاڼه کې بعد د خیبر پښتونخوا په تاریخ خبرې واوري.
دا خو گندانه خو د دې وادي پېښور نومو کنه زوړ نومو، نو چونکه دا بود مذهب دغه مرکز شو نو د دې وجه بودی سیویلایزیشن اف گندارا مونږ ونده وای.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د بلوچستان په کوټه کې د اتوار په مازیګر ناوخته په یو وسلوال برید کې 15 کسان وژل شوي دي چې د چارواکو په خبره ټول هزارګان دي. وروسته د قهرجنو مظاهره چیانو له اړخه د اخوډه په پیښه کې یو بل ځای کس هم وژل شو. په پیښه کې 2 کسان جوړ شوي هم دي. تر دې دمه پر هزارګانو د برید ذمہواري کمیټه نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز موساخیل راکوي.
د کوټي د پولیس کنټرول یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او دنده سرګند سي مشال ریډیو ته وویل چې پېښه د یکشنبه په مازیګر ناوخته له باچا خان سلورلارې سرنږدې هغه وخت رامنځته سوه کله چې پر یو دوکان نه سرګنده کسانو ډزې وکړې. د دغه چارواکي په خبره وروسته د وزل سوو کسانو د خپلوانو له اړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس وزل سو. نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان دي یو زخمي دي، بیا د دې جلوس روانو پتراوی کړی د قذافي مارکیټ سره. هغه یو سړی د ښځې چوکیدار دی، هغه په سر لګېدل، هغه مړ دی. سیف الله نمیزي، سیف الله مړ دی، او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي، هغه اغم زخمی او اغم ګولې لګېدل.
د پولیس د چارواکو په خبره په پیښه کې 15 وزل سوي کسان هزارګان او وروسته په مظاهرو کې وزل سوي کس پښتون دی او په پیښه کې ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپي سوي دي. له پیښې وروسته هزارګانو پر باچا خان سلورلارې احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. یو هزاره مظاهره چې سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کولم په میډیا کې وخت شي هغه پنسیبر کې بل به داسې نشي کولی. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پټان دی، دا پلنکای دی، وزارت دی، ولې انسانیت دی؟ اوس پورته یو دشتګرنو نه کوم ته مو حکمران دی، دا ډېر کمزوري دی، باید کې دوی استعفا ورکړي.
د پولیسو په خبره برید کوونکي ناسرګند کسان له پیښې سم دستي وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي، بلخوا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په سیمه کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د پوز او وسوالو ترمنځ په نښتو کې دواړو غاړو ته مرګ جوبلا وختي، خو بل خوا بیا د پاکستان پوز د ګل په ورځ وویل چې پرون په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د امنیتي ځواکونو او وسوالو ترمنځ انخته شوي چې پکې 19 وسوال وژل شوي دي. پوز د خپلو 9 سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړي. په دې اړه نور تفصیل سیلاب محسود راکوي.
ډیرا اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې جو چارواکي د نوم نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان په بند سیمه لداخ کښې د سیکیورټي فورسز او طالبانو په منځ کښې د نښتې او په یو بل د غټې وړې وسلې ګڼو ډزونو په بدلون کښې د امنیتي فورسز 11 سرتېري مړه او 3 پر ژلي شوي دي. د مشال ریډیو سره د رابطې په دوران کښې د طالبانو یو کمانډر هم د ټلیفون په لیکه د دغې برید پخلای وکړلی او ورسره یې دا هم ومنل چې په برید کښې د طالبانو یو ملګری مړ او 3 پر ارژلی شوي دي. دغو دواړو ذرایع دا هم وشول چې دغه پېښه او مرګ ژوبله د سویلي وزیرستان په سیمې د پرغله غره سره نږدې د وچې درې په سیمه کښې هغه وخت مخې ته راغلله کله چې په دغه سیمه کښې پوځي سرتېریو د سویل د طرف نه د شوال په لوري پیشقدمي کوله. دغو ذرایو دا هم وویل چې نښته 13 ورځ مازیګر مال 3 بجې وشوه چې کومه د شپې تر 3 بجې پورې په لاپسې روانه وه. په ډېر اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې چارواکی وایي چې پر ارژلي پوځي سرتېري په یو هلیکاپټر کښې د وڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي. په بل طرف په راولپنډۍ کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې له طرفه د دغې پېښې او مرګ ژوبلې په بارې کښې د میډیا په نوم خور کړی شوی برېښنایي لیک مشال ریډیو ته هم رارسېدلی دی چې په کوم کښې پېښه د قطبي وزیرستان په سرحدي سیمه کښې وشولې شوې ده. په لیک کښې دا هم پخلای شوی دی چې د پېښې په دوران کښې د ځانمرګي برید په نتیجه کښې 9 سرتېري مړه او بیا پوځي سرتېریو په ځوابي کاروایي کښې 19 طالبان وژلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. تېره ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د عثمانزی وزیرو او داوړو د مشرانو یوه لویه جرګه وشوه. جرګې حکومت ته خپلو کورونو ته د ستنېدلو لپاره 9 غټې غوښتنې وړاندې کړې. جرګې فیصله کړې که تر 15 جون یې غوښتنې ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کوي. د سیمې نه عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
جرګه کې مشرانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ته د واپسۍ سره تړلې مطالبه په لیکل شوي شکل کې ورکړې چې د محمد نذیر په وینا دوی با خیبر پښتونخوا گورنر سفران وفاقي وزیر وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو ته رسوي. تر مازدیګره پورې روانه دغه جرګه کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوې غوښتنو باندې تر 15 جون پورې کامل ونه شو نو دوی چې د درنې یا ناستې کم ډیډ لاین ورکړې هغې لپاره به په 15 جون بیا جمع کیږي. جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتماد ځای دا تجویز و چې میر په عزتمنه طریقه سره خپلې علاقې ته لوړ شي او د اف سی آر لوندې میر خپلې ذمهوری وخلي. 4 تاریخ باندې زه ګورنر په هنګامي حالات کې وړ هغه وویل چې ته متعلقه کاغذ وروره نن ټول اعتماد ځای اے ټو زیډ غلی دي دو نن متا انشاءالله هغه لیټر روکو چې پکی مې لیټر کې دی واپسې غوړي
د جرګې پر مهال وزیرو او دا وړو مشرانو متفقه د سلا مشورې نه پس او غټ مطالبات یا غوښتنې وړاندې کړې. احمد سعید دغه متفقه غوښتنې جرګا ته راجمع شوي ټولو کډوالو پر وړاندې داسې بیان کړې.
زر تر زره واپسی دا مطلب چې دا اسکیم د پروسس شریکړه دا پروسس مشته قابل قبول نه ده. واپسی داس واپسی غوړي چې لکه سرنګ مې د فوج د مداخلت نه مخ شو په وزیرستان شو وخت تیرولو ای پولیټیکلی سره د خصدور سره پاغه نامون به د مو د فلور د نکټ د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلی په خولندې میر وخت راي غوړي. دریمه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ تا د سابقه طریقې غوندې پاورفل شل کا سرنګ چې د سره ولته اختیارات وی چې فوج نور غلا داس نمون اختیارات ته ته منتقل شي چې کیم چک پوسټینا د پاوج د مداخلات نه مخشه په وزیرستان شوی د مو فلور نه کو وخت لوند تر د داتې پوسټینا به وی د فسادورې باقی به چې پوسټینا ختمې په وزیرستان شي. شپږ سم خبره ده چې د وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیم اقوام دي د کیم کومېدی د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسوتل شي.
دوی وویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسې نه پس غواړي چې خپل توانونه هلتا په خپل وويني.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم زو گلګت بلتستان ته چرته چې د قانون سازۍ اسمبلی لپاره نن وټونه اچول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو د الیکشن کمیشن په حواله وایي چې د سلیری چوکو لپاره د وټونو عمل سهار 8 بجې شروع شوه او دا به بغیر د صدمې تر مازیګر سلورو بجو پورې روان وي. د قانون ساز اسمبلی لپاره د 202 امیدوارانو ترمنځ تخه مقابله ده. دې دوران به د 6,00,000 نه زیات خلک ته ووټ استعمال بھی. پدیاڑا نور تفصیل در رابیہ اکرم خان نا.
د پاکستان په شمالي علاقے گلگت بلتستان کې پدویم سل د قانون ساز اسمبلی انتخاباتو لپاره د ووٹ اچولو عمل نن سهار 8 بجې نه شروع شوه دی. د گلگت بلتستان په قانون ساز اسمبلی کې د چوکو شمیر 3 دی چې پکې 3 د ټیکنوکریټس یا د ماهرینو او شپږ مخصوص سیټونو زنانو لپاره مختص کړی شوی دی او په نورو سلیری چوکو باندې انتخابات نن روان دي. کم بچ 15 بجو پورې جاری وي. د سلیری چوکو لپاره 202 امیدواران په مقابله کې دي چې شاخوا پکې 40% آزاد امیدواران دي. د الیکشن کمیشن په وینا چې 1,155 پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی دی چېرته چې بشپږ لکه او څه د پاسه 18,000 ووټران د خپل رای استعمال کوي. د ذکر د شاخوا 1 سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې ده چې پکې حکمران ګوند مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامی شامل ده. په گلگت بلتستان کې روان انتخاباتو په اړه د گلگت یو مقامی صحافی منصر شغری مشال ریډیو ته وویل
ووټران په غټ شمیر کې په پولینګ سټېشنو کې ښکاري او په خاص توګه زنانه هم پولینګ سټېشن ته روانې دي او دا ځل یو پرمختګ دا شوی دی چې د پوسټ د انتظام لاندې انتخابات کیږي. پوسټ ته د مجسټریټ اختیارات ورکړل شوی دي نو د دې له وجې تر اوسه پورې پرامن ماحول کې الیکشن روان دی.
پښپغم جون د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه چې الیکشن کمیشن او سیول انتظامی په درخواست د گلګت بلتستان ټولو ضلعو کې پوځي دستي تعینات کړی شوی دي او د پوسټ کومک لپاره پولیس اهلکارانو په شمول رینجرز او د گلگت بلتستان سکاوټس شپږ زر اهلکاران به هم خپل فرض ترسره کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای چې په خیبر پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رضا وي چې بلدیاتي ټاکنو کې درغلې شوې دي نو دوباره ټاکنو ته تیار دي. خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د واکمن اتحاد نه د حکومت پرېښودلو غوښتنه کوي. د پښتونخوا په تازه سیاسي صورتحال زموږ د همکار مجید بابر نه تفصیل اورو.
په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستفی کېدو او د واک نه پرېښودو په صورت کې د روانې میاشتې د لسمې نېټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. د تېر خالي په ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی. په پېښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنې اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یو سیاسي ناره ده؟ نو نو موړی وای
دی ترقیاتی فنڈونو دی خرچ شر ډیر زیات کم ده. د انتظامی صلاحیت مظاهره مخامخ د هغه مظاهره نخکاری دی ترهګر په حواله اگر کی واقعیات ظاهر کم کړي خو غیر د حساب باندې زیات ده. ټول کارخانه د سیکاری چې بند پرتی دی نو کړ کی چونه خو بهر حال موجود دی. کدغه انتظامی تبدیلې سره د دې کړ کی چونه حل روز طالبان دا به یو غټ قیمت نه زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې په کار دا دی چې د ډایلاګ یعنی د مکالمې د مباحثې او د سره سره د لږ ډېر د مصلحت نه کار واخیستی شي.
خو بلخوا سیاسي څیړونکی اعجاز خټک وایي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ درغلې او زور زیاتې سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي. خو د په خبره دا به وخت نه مخکې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پرېږدي او کنه.
کوم سیاسي ګوندونه دي هغه داس پروګرام اعلان کوي دا ما دا سالو دا نه سمې لري چې دا د سړي حق دی نه چې لار شي یا نه چې دا بدل خبر راځي. ما دا خو سیاسي تور باندې نو اوس یو لوی پرشر خو دې په حکومت باندې استفا ورکول لوی خبره ده. خدا دا چې مورل بیک سټپ باندې حکومت دخلی دی.
کارپو خادم حسین وایي چې عمران خان پر اختیا هم دوباره په بلدیاتي ټاکنو کولو کې سنجیده وي نو په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د مخنیولو لپاره دی د صوبایي حکومت ناهیلي ومني، ذمهوارو چارواکو ته د سزا ورکړي، الیکشن کمیشن ته د خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټې اعلان دی وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو یو خوا له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د پاکستاني پارلیمان ځینې غړي وایي چې دا ځل په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره ایښودل شوې پیسې پوره نه دي. بیا ځینې د پارلیمان غړي دا هم وایي چې د قبایلي سیمو لپاره تیر کال مختص کړل شوی بجټ هم نه دی کارول شوی. په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو څومره برخه ده او آیا دغه مالی پنګې په ټیک توګه کارول کیږي او کنه؟ په دې اړه زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه تفصیل اورو.
د پاکستان وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره د راتلونکي مالي کال په بجټ کې 19.5 ارب روپۍ ایښودې دي. پر دې سربېره 10 ارب روپۍ به سږ کال د قبایلي سیمو د کډوالو په بحالۍ لګول کیږي. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي دغه رقم د قبایلي سیمو لپاره ناکافي دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وایي د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې ایښودل شوې پیسې که لږې هم په دغه سیمو کې په پرمختیايي کارونو لګول کېدې نو اوس په دلته د ګیس لاینونه، کارخانې او روزګارونه وي. خو د په خبره حکومت په قبایلي سیمو د پاکستان د یو وړوکي ښار په شان خرچه هم نه کوي.
کراچۍ یو کروڑ آبادی ده نو د هغې لپاره تقریبا کم از کم په کال کې هلته کې 450 ارب روپۍ په تش کراچۍ باندې خرچ کیږي. نو چې دومره پیسې هلته کې خرچ کیږي یو 15 ارب روپۍ ټوټل په د قبایلي علاقو د کروڑ خلکو لپاره خرچ کیږي نو فرق تاسو ته خپل معلومېدل پکار دي. آیا ولې دا قبایلي نقبه ټول عمر په زرګونو کاله لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم چې د کوهاک ښار چې څومره پیسې په کوهاک ښار لګي نو چې کم از کم دومره خو چې ټول قبایلي علاقې له ورکړي کېږي کنه.
اکرم مودي تور لګوي چې د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې مختص کړل شوی رقم او له بهر څخه راغلي فنډونه زیاتره د گورنر، فاټا سیکرټریټ، چارواکو او پولیټیکل ایجنټ جیبونو ته ځي. همدارنګه څرګندونې د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټر محمود شاه هم کوي او وایي مخکې به یو فاټا سیکرټر او بل به یې مرستیال وو، خو د په خبره اوس یو شمیر چارواکي دي او دارنګ د قبایلي سیمو د پرمختیايي پروژو پیسې په فاټا سیکرټریټ کې ناست تر د شپږو پورې د سیکرټرانو، اډیشنل چیف سیکرټر او د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د یو شمیر چارواکو په تنخواګانو او د قبایلي ملکانو لخوا تش په کاغذونو کې د سکولونو او هسپتالونو د جوړولو په نوم زی
د
پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي پاکستان غواړي چې قبایلي سیمې هر لحاظ سره روسته پاتې شي چې دارنګ دغه سیمې د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره وکاروي. د ده په خبره هم د دې مقصد لپاره د قبایلي سیمو بجټ او په دې علاقو کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي په نوم له بهر څخه راغلي فنډونه په قبایلي سیمو کې په پرمختیايي کارونو نه خرچ کیږي.
پاکستان ته د 2002 نه کم مدد ورکړل شو، دا چې ونه دا مجبوری تور باندې 75 بلین ډالر خو ونیم زر عرب شو. د پاکې د فاټا یو آنن دا ورکړل شو. د دې ټول معنی صرف دا ده چې دوی په قبایلي علاقه د پټې چې کوم ده دا د خپل فوجي مقاصدو لپاره استعمالول غواړي.
د فاټا پخوانی سیکرټر محمود شاه وایي په قبایلي سیمو کې د حقیقي پرمختیايي کارونو لپاره ضروري ده چې یو تکړه گورنر مقرر کړل شي او د فاټا سیکرټر په عمله کې کمی وکړل شي. خو د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی له ده سره اتفاق نه کوي او وایي تر هغو په قبایلي سیمو کې د وفاقي بجټ او له بهر څخه راغلي فنډونه په سمه توګه نشي لګېدی تر څو چې دلته د پاکستان د نورو سیمو په څیر جمهوري او امنیتي نظام نوی پرده شوی.
کله دا د جمهوری سټرکچر لاندې راشي، انتظام لاندې راشي، نو بیا بدل تکي په تپوسم کې دی شي. د اوس د گورنر نه، د پېښور د کمشنر نه، څوک چې د قبایلي علاقو مشر وي د فاټا په انتظامی امورو، داغي نه څوک تپوس نشي کولی.
مشال ډو هڅه وکړه چې له حکومتي چارواکو سره پر دوی دغه لګیدلو تورونو پړه خبرې وکړي خو بریالي نه شو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په سوات کې د لرغوني آثارو د لیدلو لپاره د اسلام آباد او پېښور د بیلابیلو پوهنتونونو یو شمېر زده کوونکي سره د خپل استادانو سیدو شریف ته لاړل او د سوات میوزیم یې ولیدو. د سوات دغه میوزیم د سمودې لپاره تړلی پروت، په خوست د خلکو لپاره بیرته پرانستل شوی. په دې اړه د نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
اسلام آباد قائد اعظم او پیښور بینظیر بټو پوهنتون دیرشو نه زیات زده کوونکي چې پکې زیاتره په لرغوني آثارو کې ایم پیل کوي سره د استادانو د سواد په درې ورځنۍ دوره کې سیدو شریف عجایب خانه وکتله. د عجایب خانې دغه دورې په اړه د قائد اعظم پوهنتون لرغوني آثارو ډیپارټمنټ مشر او استاد ډاکټر محمد اشرف وایي
په سواد باندې صرف د سواد خلک نه، په پور پاکستان کې او صرف قائد اعظم یونیورسټي کې تقریبا د 30 خلک په دې ایریا کې په دې فیلډ کې سوات آس پا ٹریڈیشن پا کلچر دے پا آرٹ باندے پی ایچ ڈی ایم فل سٹڈی کئی.
دغرنګا د بینظیر خزینه پوهنتون پېښور وایس چانسلر رضیه سلطانه وایي
دا زمونږ بیسیکلی اسیټس دي، یعنی دا زمونږ اساسي دي او دا چې زمونږ ینګ جنریشن د خاصو چې د آرکیالوجي کوم سټوډنټ دي، فیوچر آرکیالوجیست دي، چې هغه ته دا ښکار شي او دا څه خپل ډسپلی دی وکړو نو زموږ سره دې پر انسپریشن هم دي.
په لرغونی آثارو ایم پیل کوونکی راینا سلطانه چې د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکی ده وایي چې دوی د سوات یو شمېر لرغونی آثار ولیدل.
زه مختلف میوزیم ستلم، سایت ته بسلم، خو لکه ماته ودونه دغه نو ما وته نه ځان، لکه مطلب یو سایت ته کوم لکه دغه خو ماته بعد کې چې اوس د خپله دی فیلډ کې رالم نو زه ډېر زیات اکسایټیډ یم. مختلف شیزونو باره کې چې زه ګورم، وینم، نو پاس هیسټري او د هغې باره کې چې ماته شیزونو معلومات کېږي نو زه
په سوات کې د لرغونی آثارو محکمې مشر فیزور رحمان وایي چې دوی عجایب خانه او نور د لرغونی آثارو ځایونه د اولس لپاره پرانستي دي او د چټۍ په ورځ هم عام خلک او زده کوونکي دې ته اوس لې شي.
د تاریخ لحاظ سره پنې ډس دی دا لکه زور نه والے پنې مون ختم کړی دا او موږ ډېر ښکلی لانس دی او بوس هر سہولت کم میوزیم کې پکا دی دی میوزیک موږ سره موجود دی سوات میوزیک موږ ټول هر کلی و چې ټول راځي د خپل ثقافت یو ګوري د خپل جبګر دی ګوري
پس رحمان زیاتوی چې سوات کې یو شمیر د لرغوري آثارو ځایونه اوس حکومت په خپل ولقه کې اغست دي او هغه ساتنې لپاره په لوی کچ کار روان دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د ماسپخین 2:30 بجې شېبې دی لاند خبرونه زموږ د همکار بشیر غواخناورو
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې په نښته کې پوځیانو او طالبانو ته مرګروب لا وخته دی او چارواکي چې د خفیه ادارې کس دی د نوم نه کولو په شرط مشال لیډو ته وویل چې دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوې ده یولس پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي خو بلخوا د پاکستان پوځ پرون خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا نښته په شمالي وزیرستان کې شوې ده او نورلس وسوال طالبان او د دوی اووه پوځیان وژل شوي دي په کوټه کې د پولیسو او چارواکي وایي چې پرون مازیګر د کوټې باچا خان څلورلارې ته نږدې په یو وسلوال برید کې 15,000 شیعه وژل شوي دي او وروسته په نښتو کې د هزارو په لاس یو پښتون هم وژل شوی دی په بندو کې د اوتمنځو وزیر او داوړو یوې جرګې پرون له حکومت په شمالي وزیرستان کې خپلې سیمې ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل حکومت یې وغوښتل چې پوځي چیک پوسټونه چې په شمالي وزیرستان کې کم جوړ شوي دي د هغه د ختم کړي او کار دې خاصدارو ته وسپاري نن په گلگت بلتستان کې د قانون ساز حملې لپاره وټونه اچول کیږي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د چلیر شوکیو لپاره به د وټونو عمل چې نن سهار 8 بجې شروع شوی دی تر مازدیګره به دوام وکړي د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو امنیه قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون جلبت کې رسنیو ته ویل د وسوال طالبانو او داعش اسلامي دولت وسوال ډلې ترمنځ د تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو خواوو 100 کسان وژل شوي کې لوغاړو په دی اړه چنې دی د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلې او تور له امله حکومت له هیواده لوتلو منع اعلان کړی و نن سهار د تاجکستان پولیسو سره نږدې نیول شوی دی د ترکیې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د هیواد واکمن ګوند د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی او د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبرې وښودلې چې د روس په ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه به تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون عملي شوی نه وي
او اوس هم د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته راځو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فی ته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامي انتخاباتو کې د داندې تحقیقات کوي خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامي انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي نو بیا اوس کدي ګوندونو ته شکایت دی نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی ادارې مخکلي کې تر څو چې الیکشن کمیشن خبره ده نو هغه په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامي انتخابات کله د مونګرځوي نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبه غور نشي کېدی ادارې اخیری کې لیکي اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف سره بنیاد نه جوړیږي په داسې طریقې یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړې دی شي جمهوریت پښتون خپل ادارې کې لیکي هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا د عوام دوست ویلې کیږي او مخالف ډلې دا غریب دشمنه ګڼي او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړی کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورتحال دی پاکستان پیپلز پارټي تحریک انصاف مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثیر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي په هغه کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی ادارې فاتوي که حقایق ته وکتل شي نو دا فوري تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتی اخراجاتو نه علاوه په هر معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتی اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر سلار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرج کړی شي کم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پسمنظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی دې د دې اصول خپل اندازو لګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي قومي بجټ کې د خیبر پختونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالۍ لپاره د ځینو اقداماتو اعلان شوی دی خو پکار ده چې سرمایه کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دې متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي او دې سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاري زیاتولو لپاره دې اصول جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د هغو لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره کار کوونکي د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د حملې په تور نیول شوي وو. ورځپاڼې لیکلي چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکي چې د وروستیو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کېدو وروسته دا خبره ثابته شوې ده چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کولو ته ضرورت لري. نور تفصیل د بشیر ګواخنه.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوې حملې په تور کې نیول شوو لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دغه کسان هیڅکله په رسمي توګه نه وو تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه ده څرګنده کړې چې نیول شوي لس کسان څوک وو، د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو، پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي. ډان ورځپاڼه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پریکړه سمه وي نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورځپاڼه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ نه شوې دي نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشي شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بیلابیلو برخو او بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 9 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورنو کسانو ته سزاوې واورول شوې خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 500 میلیونه ډالر لګولي دي خو لا هم ډېر وخته ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمخ تللی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په جرمنی کې د جی 7 هیوادونو سرمشریزه نن پیل شوې. د دغه اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزه په لومړۍ ورځ د یوکرین د خبرو په اړه ایجنډا په سر کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمنی انګلا مرکل سلا شوي چې په روس باندې باید تر هغې پورې اقتصادي بندیزونه جاري وساتل شي تر څو چې د منسک دوهم تړون په مکمله توګه عملي شوی نه وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکلنا.
سپینه مانی وایی د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمنی صدر اعظم موافقه کړي چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له جی اووه ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلی وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون د جی او په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه. زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یووالی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو کنه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ترکیې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د اردوغان ګوند د 60.7% رایو په ګټلو سره د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. بلخوا د لومړیو نتیجو تر مخه کورد پلوه ګوند ایچ ډی پی په یادو انتخاباتو کې 14% رایې ترلاسه کړې دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې دغه رپورټ زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د ترکی د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند اے کے پی د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان ګوند اے کے پی د 60.8% رایو په ګټلو سره له نورو ګوندونو نه مخکې دی. خو هم دې ګوند د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.8% رایې ګټلې وې. د اوسنیو پایلو وروسته یاد ګوند د ترکی د پارلیمان 285 ګټلی شي، چې په دې توګه دوی د 245 هدف نه پوره کوي کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره پکار دي. د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند د 2002 کال راهیسې په یوازې ځان اوسنۍ نتیجې د یاد ګوند ماتې تصور کیږي، چا چې هیله لرله چې د جون د 8 نیټې په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو سره به د ولسمشر د واک زیاتولو په مخه پایین کې اصلاحات راولي. د سی این این د ترکی څنګه د انتخاباتي کمیشن په حواله لیکي چې په پارلیمان کې د نمائندګۍ لپاره 10% ووټونه پکار وو، خو د کردانو لوی پارټۍ ایچ ډی پی په انتخاباتو کې 14% رایې ترلاسه کړې دي. د انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې د جون په 15 نیټه د ایچ ډی پی ګوند په لاریون کې د بریدون له امله 2 تنه وژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. د جون په 8 نیټه د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي چې د دې پیښې یو مشکوکه تن یې نیولې ده، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا کورد پلوه ګوند ایچ ڈی پی وای دوی به د طیب اردوغان ګوند سره اتحاد نه کوي. د ایچ ڈی پی ګوند مشر صلاح الدین دمتریس ویلی دی دوی د وړاندې نه ویلي وو چې له اے کے پی ګوند سره به اتحاد نه کوي. ایچ ڈی پی په ترکی کې یوه سمه سیاسي پارټي جوړه شوې ده او اے کے پی د کردانو د آبادۍ په حواله د بیان ورکولو له وجې د ترکی په ختیځي صوبو کې بایللې ده. د ترکی په جنوب ختیځ کې د کردانو په ښار دیار باکر کې خلکو د اردوغان پر ضد نارې لګولې، په کوڅو کې جشنونه لمانځل او د کردانو بیرغونه یې اوچت کړي وو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. اوس هم راځو 19 پروګرام د تاریخ پاڼې ته. د نن په تاریخ پاڼې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د پېښور د تاریخ په اړه خبرې کوو. په دې اړه زموږ همکار خالد خان په پېښور کې د تاریخ پوهانو سره خبرې کړې دي. نو راځئ چې دا 19 پروګرام واورو.
گران اوریدونکو دا تاریخ پانه پروگرام کې بعد دا پښتنو په خوره آباد هغه تاریخي او لرغونی ځایونو او آثارو په حق له معلومات ترکو کوم چې د مدیرا سي په دې سیمه آباد او نن هم په سناسه شکل د خپل وخت تصویر وړاندې کوي. نن په تاریخ پانه پروگرام کې بعد د موجوده خیبر پښتونخوا په تاریخ خبره کوو چې په دې سیمه د کوم وخت نه خلق آباد او د کوم قومونو تهذیبونو او مذهبونو آثار یا اثرات په دې خوره پاتې شوی او د هغوی دغه لرغونی آثار مونږ ته د خپل دور سره نقشه وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې د انګریزانو د وخت سیړونو او کودایانو او بیا د پاکستان د آثار قدیمه چارواکو زده کوونکو او د کارپوهانو د سیړنې په رڼا کې په موجوده خیبر پښتونخوا کې څه د پاسه 6000 لرغونی آثار ځایونه او ودانۍ په ګوته شوي دي.
تقریبا شپږ زره آرکیولوجیکل سائٹس دی پورا خیبر پختونخوا کې موجوده شي کوم ډیټا دا دغه ډیر زاس جونې چې موږ سره پرې غن ټچ کړنی دي سروې نه دی شوی او دین هوا موږ سره موږ سره میوزیمز دی میجر سره کوم خارونه دی اکی تقریبا موږ سره 12 میوزیمز دی.
ډاکټر عبدالصمد وایي چې د پختونخوا او قبالی سیمو کې د دوی محکمې داسې ځایونه او غارونه موندلې دي چې هغه د پری هیستوریک پیریډ یا د انسان په غار کې د اوسېدو وختونه څرګندوي. د دې په وینا مردان سره نږدې څنګهو کلی کې او بیا په باجوړ ایجنسی کې د انسان د غار اوسېدو نښې نښانې دوی ته په لاس ورغلې دي کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې موجوده خیبر پښتونخوا او قبالی سیمې د زرګونو کالو زوړ تاریخ لري.
انسان چې کله په غار کې اوسېدو کپڑے به نه شول خوراک به صرف هانټنګ به کولو او شیلټرز به اوسېدل چې کوم هغه په غار کې نن لاکونه کالونه ول الته موږ ته آثار ملاوي داسې باجوړ کې د ټرایبل بیلټو ګورې الته کې موږ څنګه سټون ایج آثار ملاوي.
دا خبره د عبدالولی خان پوهنتون مردان وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو ډاکټر احسان علی هم تاییدوي او وایي چې د دوی د پوهنتون د لرغونی آثارو څانګه اوس هم د مردان ځینې ځایونه کنستی دي چرته چې ورته د زرګونو کالو زوړ د انسان د ژوند نښې او آثار ترلاسه شوي دي.
خو د دې سیمې تاریخ ډېر زوړ دی. د سنگو کې نه شروع شي سنگو غار نه او سنگو غار 3000 کال جوړو داږي کې 3000 کال نه تر 2000 کال بيسي پورې خلک اوسېدلو. اول هغه دغه ځنګلي خلکو هغه با سیدون راغونډول کار به کو خپل کېتی باړي نه کوله بیا چې اخیری 3000 کال رسول الله سلام نه مخکي د کروس نه 2000 کال مخکي نو بیا هغه کېتی باړي چې کله شروع شو په دغه زمانه کې بیا په دې علاقې کې زمونږه باجوړ کې محمد کوم داسې غارونه ډېر ملاوي کې سمو خدای نه کړی دي.
ډاکټر احسان علي زیاتوي چې د غار د دور نرستو د خیبر پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان وادي ګومل کې بیا دوی ته د هغه وخت آثار ترلاسه شوي دي چرته چې انسان په خپل لاس جوړ شوی کورونو کې اوسېدلې دي او د یو منصبې د لاندې کلی او خارونه آباد کړي او د یو ټولګي یا ټولنې دننه ژوند تیر کړي. د دې په وینا په دغه سیمه کې د جنوبي ایشیا لومبې جوړ خار آثار هم ملو شوي دي.
دین پس چې کوم دویم دغه راځي نو هغه چې کله ډومبي د خلکو خپل کورونه جوړ کړي هغه خو د ټولو نه ډومبي دغه چې آبادی چې دی هغه په مهرګړ کې په بلوچستان کې خو موږ سره په ګومل ویلي کې موږ سره په جنډي بابر کې ډیر اسمل خان کې دغه ځینو کې د نن نه 3000 کال مخکې آثار ملاویږي او هغه ځینه والا بیا په دغه کې په ډیر اسمل خان کې بیا بل یو خار د رحمان ډیری چې هغه کې د ساوت ایشیا ډومبي خار چې کمپلینټ خار او چار دیواری ته ودغه هغه نه شو 3420 کې هغه د 3420 نواله تر
1820 پورو.
ډاکټر احسان علی وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه تقریبا 1300 کال نه تر 600 کال قبل مسیح پورې په دې سیمه کې آریا قام اوسېدلو چې د هغوی د وخت آثار په موجوده خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان کې ملو شوي دي. او بیا د هغې وروستو د ګندهارا دور او تعذیب شروع کیږي.
هغې نه پس د علاقه کې آریانز راغلي. آریانز په دې علاقه کې قبرونه دي، په دیر، سوات، باجوړ، چترال کې تر دغه پورې، افغانستان، نورستان علاقه کې او بیا تر ټیکسلا پورې. نو د هغې د 1820 نه والا تر 1620 پورې او په دې ټوله سیمه کې د دې چې کوم دی نه مخبرې ملاویږي، پای کې د هغې اوزار او د کور سامان ملاویږي. بیا هغې نه پس په ګندارا باندې په ګندارا شروع شو، دا 1800 کاله ګندارا باد وه.
د تاریخ کتابونه وایي چې ګندهارا تهذیب د ټکسلانه تر بامیان پورې 1400 کاله دور یادیږي. چیړومبني مرکز یې پشکلوتی یا موجوده 400 وه او بیا وروستو پیښور او هون سوابه صدر مقام وګرځول شو. هم په دغه دور کې د اشوک او بیا وروستو د کنک شاه بادشاه په وختو کې په دې سیمه کې د بود مت نظریه، تهذیب او تعلیمات عام شو. د ګندهارا تهذیب او دور په حقله د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر، څېړنکار او کوال پروفیسر فدا الله سهرائی وای چې د بود مت درې واړه فرقو منونکي په ګندارا کې موجود وو او هم د دې ځای د مهایانا بود مذهب ټول نړۍ ته خور شوی دی.
دا خو ګندارا خو د دې وادي پېښور نومو کنه زوړ نومو، نو چونکې دا بود مذهب دغه مرکز شو نو د دې وجه بودیست سیویلایزیشن اف ګندارا مونږ وایو. دا تاسو به اریان شئ چې بود مذهب څومره مهایانا بود مذهب د دې فرقه دا فرقه دلته ډیولپ شو. نو د دې فرقې پیروکار چې کوم دي نو دنیا کې دی چې کوم دي د دې فرقې پیروکار دي د دې مهایانا بود مذهب.
موجوده خیبر پښتونخوا کې د ګندارا تهذیب آثار او ځایونه په پیښور، 400، هون، تهبه، شاهبازګړی، جمالګړی او سوات کې ملاویږي. پروفیسر فدا الله سهرائی چې د تهبه کندرات باندې کتاب هم لیکلی دی وایي چې تهبه د خپل وخت د تعلیم او هنر لوی مرکز او چرته چې بدل لري لري نه خلک د بود مذهب تعلیمات ترلاسه کول سره سره د هغه وخت فنی او دنیاوی زده کړې هم کولې.
دا تقریبا اول یا دویم صدی مخکې عیسی علیه السلام نه سل یو نیم سل کال مخکې دا آباد خدا کنټینیوسلی آباد او آخري وخت ته پورې. نو دې کې بلا دغه راغلی دي، تبدیلې راغلی دي ټایم سره. نو سایت دومره امپورټنټ دی چې هغه ویشي یاره دا جولیا، هغه وی چې جولیا ټیکسلا کې چې کوم دی نو دا یونیورسټي وا جولیا نه تقبای شل یو پشل دومره لوی دی.
دا تاریخ پانو کې چې کله مونږ د موجوده خیبر پښتونخوا مقام ګورو نو د یونان د سکندر اعظم وخت هم پکې ښکاری. څوک چې د باجوړ او ممن پلارا د سیمې ته راغلی او دغه وخت ته د تاریخ استادان د انډو ګریک دور وایي او بیا د هغې وروستو د سکیتین او پارتین دور. او ډاکټر احسان د دغه دورونو په حکله وایي
په دغه دوران کې بیا یونانیان هم راغلل. 327 BC کې سکندر اعظم راغی او هغه په دې ممن د پاله اخر راغلی او تو دیر باجوڑ باندې 400 یو برانچ راغی. مردان نه تیر شو، بیا ہانڈ باندې تیر شو، ٹیکسلا او بیا جیلم پور ادغه بلاخی پور لا داغی نه پس داغی 200 نور بادشاہ تیر شو چې ته انډو گریک شو په دې علاقہ باندې حکومت یې کړی 200 بادشاہ دار عیسی علیہ السلام نمخ کی او بیا پاغه پسې سیتینز او پارتینز درالل چې اگر دې سنٹرل ایشیا نه راغلی پسې کرو نغی 200 کال حکومت کړو اغی سیترامه چې دینو دا په ثوابه کې خلک وته سیترامه وي اغی سکه تر اوسه پرښتا.
پروفیسر فدا الله سهرائی په خپل کتاب دی بود دا ستوري ان پېښور میوزیم کې وای چې انډو گریک یا هندي یونانیانو په ګندارا د کابل په واده باندې تقریبا 200 کال بادشاہي کړی و او د هغه وخت سکی او نور آثار هم ملو شوی دي. پروفیسر سهرائی زیاتوي چې 15 صدی کې د ابتلایټس یا وایټ هونز په دې سیمه حمله ور شو او چونکې دغه کام د بود مذهب مخالف او نو دوی د دغه مذهب ټول د عبادت او زدکړې ځایونو ته لوی نقصان رسولې وو.
بیا چې کوم ده پنځم صدای کې هون سنسکرت کې مونږ وته هونا وایو نو دا سنټرل ایشیا دا باربریک قوم وو. نو یو ګروپ چې کوم لا هغه یورپ ته لا هغه ظالم رومن امپایر وخوځو. بل ګروپ چې کوم ده دلته راغی تباہی اکڑل دا پنځم صدای کې چې دا دی تباہی اکڑلا او الته چې صد بود مذهب دغه زاینه د دا تباہ برباد کړ.
د عبدالولی خان په هنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علی د دغه دور په حق لوای چې د تورامانه په مشرۍ کې دغه کام د منځنۍ ایشیا نه راغلی او چې ګندارا وطن کې لوی تباہی او بربادی کړی و.
دغه رغن پس کی پینز سوکال درې سوکال کوشانیان حکومت بیا ساسانیان د ایران نرال او بیا په 5 سنچری کې بیا یو بل قوم راغې سنټرل ایشیا نه ابتلایس د وایټ هونز نو هغه بودیس نور راغی د بودیزم مندرونه ټول روان کړ کو تر کړ او ورې وته واچو پاګی کې مشهور سړی تورمانه چې خلک وته توربان دی وای دا هغه خلک چې اغي دلته ډیره تباہی راوسته وا او سب کور موږ توربان دی په نوم اغي پیجن راغی سکه موږ ته ملایوی دا غي کیپیټل بیا هاند دغه وخت هند کیپیټل شو ثوابه کی
د وایټ هونز نه پس په ګندهارا یا موجوده خیبر پښتونخوا کې د هندو شاهی دور او بیا وروسته ترک دور او د مسلمانانو دور پیلېږي. د دې په حق لا پروفیسر فدا الله سیرای وای
نو بیا پینځم صدای نه پس چې کوم د بیا هندو مذهب دلته راغی چې هندو مذهب بیا دلته راغی نو آباد مونږه د ایت هندو شاهی وایو نو دا د هندو شاهی دارالخلافه چې کوم نو هند وا نو الفا بیا محمود غزنوی د ل شکست ورکو او اسلام دلتا اغه د لاسا خور شو یی له ون سنچری.
دا چې د دغه وختونو او تهذیبونو ته موجوده خیبر پښتونخوا په خلکو او کلتور باندې څه اثر پاتې شوی دی کنه د دې په جواب کې پروفیسر فدا الله سهرائی وایي
مهاتما بوت چې کوم طریقې باندې صادر دغه کوي ازمون مشران اوس ماره کنيش کوشان بادشاه چې کوم د کومه خلکا چې مونږ وتا مونږ یوسف دی تا پرزړ والا وتا خلکا اغه خلکا چې کوم دی اوسم اغی اچھے بل چکم دے سپلے دا بہت معبود اغا سپلے چکم دے پیزوانی اوسم ثوابی وال چکم دے اغا سپلے اوسم استعمال ہے.
دا خیبر پختونخوا په پیښور مردان سواد ډیر اسماعیل خان او چارسده کې د دغه تیر وختونو آثار اوس هم د کندراتو غارونو او کودایانو په شکل کې شته او د دغه وخت بوتان او نخې نخانې ځای میوزیم کې پراته دي. خو په صوبه کې د امنیت د خراب وضع په بنیاد د بارني هیوادونو سیلانیان او د لرغونی آثارو مینوال دې لیدو لپاره نشي راتلی. دا چې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمه د دې د تحفظ پرمختیا او نړۍ د خودلو د پاره سه اقدامات کوي په جواب کې د دغه محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد وایي
اولریډی مونږ یو پروجیکټ شروع کړی چې مونږ پورا خیبر پختونخوا کې زمونږ 13 میوزیمز دي عجائب گر دي مختلف پر ډیسټریکټس کې هغه ډاکومنټیشن په سافټ فارم کې او په هارد فارم کې کوو او د دې علاوه مونږ یو ویډیو ډاکومنټری په خیبر پختونخوا کې هغه باندې کار شروع دی. خیبر پختونخوا کې څونه میجر آرکیولوژیکل سایټس دي او میوزیمز دي هغه یو ویډیو ډاکومنټری جوړ شي او پروموشن پرپز دي پر په لوکل او انٹرنیشنل لیول بانے مختلف پنزو لینگویجز کی بغائی پہ جاپنیز کورین انگلش اردو اور پختو.
ڈاکٹر عبدالسمد زیاد تکلا چی پا خیبر پختونخوا کی دا لرغونی آثارو زائنو او ودانو تا تحفظ ورکولو دا پارا دیر زر با دا دوی محکمہ دا صوبائی اسمبلین یو قانون منظوروی دا کم رستو دا غا تاریخی زائنو او ودانو تا نقصان ورکون کتبا سزا ورکولی شی.
او دین علاوہ منگ قانون سازی کو پا آرکیولوجی انٹیکویٹی ایکٹ کی 2014 منگ یو ایکٹ راولو چیغی کی دیر زیاد پاکستان کے بہت فرسٹ ایور انٹیکویٹیز ایکٹ ہو چیغا بہت کمپریہنسیو کیو کمپلیٹ یو ڈیٹیلی دا لاو مطابق سے سوک آرکیولوجیکل سائٹ ڈیمیج کی خراب ہوئی اگو تا سزا گانی چکم دی اگا پکی مخصوص تی خسخت سزا وانی.
پا خیبر پختونخوا کې د تخبه کندرات د پیښور ګورګټلی او بالاحصار سواد کې بودکدا او د بود مذهب د عبادت ځایونه او سټوپی او نور ډیر آثار او ځایونه د دغه تیر وختونو او تهذیبونو موږ ته تصویر وړاندې کوي چې راتلونکي د تاریخ پاڼه پروګرام کې به په باس کوو. دغه شان د دیر چترال او کوهستان کې د بیلابیلو تهذیبونو او وختونو په حق لبه هم معلومات ترکوو. اوریدونکو په نننۍ پروګرام کې مو د خیبر پښتونخوا تاریخ او دلته د تیر وختونو او قانونو د تهذیبونو په حق له معلومات درکړل. راتلونکي اونۍ کې به د پښتونخوا د یو بل تاریخي خار زی یا ودانې په حق له معلومات ترکو. خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړه. د خدای په امان.
خپل یار ما ملان جان وک خاپوړ کړی د پختیا تر خو نزار شو د غیرت څوکا او د اسمان سرور مسیح او خیالی